د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې بل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما افغانستان ته د پرونی ناڅاپي سفر په اړه وایي، ترڅنګ هم د نوموړي لخوا د بګرام په فوزي اډه کې امریکایي سرتیرو ته د وینا، د پاکستان د وزیر اعظم هند ته د نننی سفر، په ممند جنسا کې د پنځو نامعلومه کسانو د مړو موندل کېدو، او د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د زده کوونکو د دوی په سیمه کې د پاکستاني فوج د عملیاتو پر ضد د احتجاج په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیره یې وړاندې کوي.
امید دے وقت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان له راتلونکو ولسمشر سره لاسلیک کړي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به شمالي وزیرستان کې له سهاره تر ماښامه نامعلوم وخته پورې کرفیو وي او سیمې ته تلونکي راتلونکي ټولې لارې باید تړلې پرتی. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند اغستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوی ډیلی ته ځي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما او حامد کرزي پرون وروستو لاغي خبرې کړې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړو. د دې چارواکو په وینا اوباما کرزي ته ویلي دا غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. اوباما همداراز ولسمشر کرزي ته ویلي چې له 2014 کال وروستو په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له رسمي اعلان مخکې دته خبر وکړي. له دې مخکې ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي وو چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه. هغلی خورم وویل ولسمشر کرزي بګرام اډې ته له تلو ځکه ډډه وکړه چې دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر مخام په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته ورسېد. هغه لی اوباما امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سږ کال پای ته ورسیږي. هغه لی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا یې کوله، د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ده.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
Zahilamaniam chekala che da Afghanistan na wai wala smashar loda wakri no dwarghiz amniyati tarun bache mukta da parmakhtag ijaza ra kawi laslik kru aw ka farzan da amniyati tarun laslik shi no la 2014 kal rusta pa Afghanistan ke da khpal mahdood pauzi huzur la para yow plan joda wala ishu zakal dumra dero qurbanai urusta mug gwaru haga bariyawe che staso pa mat tar la sashwi wasatu مګ غواړو دا یقین تر لاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅ کله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
پرونی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما سلورم سفر و. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو سیمه کې د فوج لخوا د بمبارۍ پر ضد قهرجنه مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د فوج او حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په بهانه د عادي وګړو وژنې ته د پای ټکی کېښود شي. یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته ویل چې په وزیرستان کې اوسیدونکي خلک تر هغه نه امن خوښي دي. تیر ورځ د پاکستان فوجي چارواکو ادعا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په پټنځینو په بمباریو کې تر اویا ډېر وسلوال وجلي، خو ولې د خپلواکو سرچینو نه د دغې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به شمالي وزیرستان کې له سهاره تر ماښامه نامعلوم وخته پورې کرفیو وي او سیمې ته تلونکي او راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتی. چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې د میرانشاه د تخیل، میرانشاه رزمک او میرانشاه او بنو ترمنځ نن د امنیتي ځواکونو د تیرېدونکو ګاډو د امنیت یقیني کولو لپاره په دغه ټولو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. نن سهار د مومند جنسې په تمانزو سیمه کې د 15 کسانو مړی موندل شوی دی چې تر اوسه پیژندګلو نه ده شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی هم دا خبر ترلاسه کړی او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا تېره ورځ د شبقدر په لوی بازار کې د وسلوالو په ډزو کې زخمي شوي دوو پولیسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې پړه منلې. د دې سرسم په باجوړ جنسۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي چې په نښته کې وسلوالو ته مرجوب لاوړېدلې ده او څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند اخستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوي ډیلی ته ځي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به د نهي یا سه‌شنبه په ورځ د هند ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم سره بل بل ملاقاتونه وکړي او په دوه اړخیز اړیکو سربیره به ورسره د سیمې په امنیتي وضع هم خبرې وکړي. د وزیر اعظم نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او همداراز د نوموړي ځینې ځانګړي سلاکاران ملګري وي. د یوکرین د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشنکو په پورونیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده. لومړني نتایج هم ښایي چې پوروشنکو د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې واضح اکثریت ګټلې ده. پوروشنکو د ابتدایي نتایجو له اعلان سمدستي وروسته ویل د لومړنۍ ماموریت به د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. دوهمداراز اعلان وکړو چې لومړی سفر به د یوکراین ختیځ ته وي چې د روسیې د پلوي یاغیانو تر ولکې لاندې دی. د زیاته کړه چې یوکراین به هیڅکله د کرایمیا ټول پوښتنه او اشغال په رسمیت سره ونه پیژني او اټکل کیږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په خي اړخو او هم په کین اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي. له دې سره د هغه وکیلانو شمیر زیاتیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې بلل کیږي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا سفارت هغه غوښتنه رد کړه چې ګنی نوموړی دی له اوباما سره د لیدنې لپاره د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
د افغانستان جمهور رئیس وویل چې حاضر دی چې په ښار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس محیط مېلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن نوي ډیلی ته ورسید. د چارو یو پوه هیلمن دی چې دواړه مشران به په خپل لیدنه کې په سیمه کې د امنیت او سوداګرۍ پر چارو خبرې وکړي. او د شمالي وزیرستان د کونکو نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د دوی پر سیمه د پاکستانی پوز د بمباریو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. راځو ولنه موضوع ته اوریدونکو. ولسمشر حامد کرزی د متحده ایالاتو د غوښتنه چې ولسمشر براک اوباما سره د کتنې لپاره د بګرام اډې ته ورشي رد کړه. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د مشال رادیو افغان څنګه سره په ټلیفوني تماس کې وویل په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت غوښتنه د بهرنیو چارو د وزارت لارې دوی ته ورسیده. تفصیل د احمد تکل ناورو.
د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وای ولسمشر حامد کرزی دا غوښتنه چې د خپل امریکایي سیال براک اوباما د لیدو لپاره بګرام اډې ته ولاړ شي رد کړه. ښاغلی خرم له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د موږ لپاره په یو نایلان شوي سفر باندې د بګرام پوځي اډې ته راغی. وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی مرکز دی ورسید. ښاغلی خرم وویل ولسمشر کرزی د بګرام اډې ته لتلو ډډه وکړه ځکه دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د زیاته کړه چې ولسمشر په ارګ کې د خپل میلمه منلو ته چمتو دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه، په مقابل کې وویل چې د خپل افغاني دود د روی حاضر دی چې په کابل کې په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نه حیث میلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي، اما د افغانستان جمهور رئیس حاضر نه دی چې د ده لیدلو ته د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
امریکایي چارواکو هم تایید کړی ده چې افغان ولسمشر په بګرام کې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې غوښتنه رد کړه. فرانس پریس خبری آژانس د یو امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر کرزی داسې یو ناوخته بلنه ونه منله. فرانس پریس د یاد شوي مقام په حواله زیاتوي چې ښایي اوباما په راتلونکو څو ورځو کې له کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړي او همداراز د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر له امریکایي سرتیرو سره لکتنې او خبرو وروسته تیر شپه ناوخته له هغو سره خدای پاماني وکړه او ستون شو.
د رحمت کل پر رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د بګرام په پوځي ډګر کې د کتنې غوښتنه رد کړه. اوباما د امریکایي سرتیرو د قربانۍ او یاد ته د درناوي د ورځې په مناسبت چې نن په ټول امریکا کې لمانځل کیږي، تیر شپه په یو ناڅاپي سفر د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې و، په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې وینا وکړه. راځي بیا هم له احمد تکل څخه واورو چې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې ښاغلی اوباما څه وویل.
ولسمشر باراک اوباما د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سکل پای ته ورسوي. ښاغلی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځنګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت لومړنی مسولیتونه په غاړه اخیستې دي. ښاغلی اوباما هم درځه له څرګنده کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري ورسته لاسلیک شي.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
زهلمانیم چې کله چې د افغانستان نوې ولسمشر لوړه وکړي نو دوارخیز امنیتی تړون بچي مقتد پرمختګ اجازه راکوي لاسلیک کړو، او کفرزن دا امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل محدود پوځي حضور لپاره یو پلان جوړولای شو. ځکه له دومره ډیرو قربانۍ وروسته موږ غواړو هغه بریاوې چې ستاسو په مټ ترلاسه شوي وساتو. موږ غواړو دا یقین ترلاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅکله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. امریکایي چارواکي د دې تړون لاسلیک چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي ډیر مهم بولي. ولسمشر اوباما هم دراز د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې د پروګرام ستاینه وکړه. موږ ویلي وو چې د افغان امنیتی ځواکونو ظرفیتونه به پیاوړي کوو څو دوی وکولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. تاسو افغان ځواکونه روزي او رغوي، موږ پوهیږو چې د دوی په وړاندې لا هم ډېره اوږده لاره پرته ده، خو له نږدې یو کال را په دیخوا افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او خورا زیاته قرباني ورکوي. د دوی تلفات وګورئ. افغان ځواکونه پیاوړي کیږي، افغانان ویاړي چې په خپل د خپل هیواد دفاع کوي، خو په دې کې ډېره ونډه ستاسو ده. اوباما خپل پوځیانو ته ډاډ ورکړ او ویل چې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لپاره به سکل په افغانستان کې د خدمت وروستای کال وي. ولسمشر اوباما هم دراز له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه او ویل چې امریکا به د ستراتیژیک شراکت په مټ له افغانانو سره د ملي مرستو او اقتصاد د رغونې لپاره له هڅو سره مرستو ته دوام ورکړي. پرنی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن د هندستان پایتخت ډیلی ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د سې شنبې پر ورځ د هند له ولسمشر پرناب مکرجی او همداراز له نوی وزیر اعظم مودی سره ځانګړې لیدنې هم وکړي او په دوړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي پاکستانی او هندي چارواکي به پر نور سیمه ایزو موضوعات سربیره د افغانستان پر وضعیت هم وغږیږي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د هندوستان د نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودي په ځانګړې بلنه د هغه د لوړې اخیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د دې هیواد پایتخت نوي ډیلي ته ولاړ شي. له نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز او همدارس د نوموړي ځینې ځانګړي سلاحکاران هم ملګري وي. خبر پاڼه همدارس زیاتوي چې نواز شریف به د سه شنبې په ورځ د هندوستان له ولسمشر پرناب مکرجي او همدارس له نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او په دواړو خيز وړي کو سربېره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په 1947 میلادي کال کې د هندستان تر ویشه د پاکستان تر جوړېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان صدر اعظم د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې په سرحدي سیمو کې پر یو بل بریدونه کړي او همداراز په هندستان کې د بي جي پي ګوند نوی حکومت رامنځته کیږي، هندستان ته د نواز شریف سفر د دواړو هیوادونو او همداراز د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا هندوستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم لومړی سفر دی، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې ستر رول لوبوي.
نو هند او پاکستان منځ کې تعلقات همیشه دشوار وي. مخکې هم چې کله په هند کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت او په پاکستان کې د نواز شریف صاحب حکومت پرمختګ شروع وو، موږ هیله لرو چې دا ورته بیا الفتاحي حکومت دی د بھارتیہ جنتا پارٹی او دلته پاکستان کې نواز شریف صاحب منتخب حکومت دی او د دواړه مشران دې هغه به کوشش وکړي چې د دواړو ملکونو منځ کې امن راولي. تقسیه طلب مسلې دي لکه
په هند کې په داسې حال کې د بي جي پي ګوند حکومت جوړیږي چې دا هیواد په 2009 میلادي کال کې په خپله خاوره په ځینو تروریستي پیښو کې د پاکستان ځینې تروریستي ډلې ککړې بولي او له دې هیواد غواړي چې په دغه تروریستي پیښو کې د ککړو تروریستانو پر ضد له قانوني تلارو چارو کار واخلي. پروفیسر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او هند چارواکي به د ګاونډي هیواد افغانستان پر وضعیت، سیمه ایز امنیت او همداراز په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو په اړه هم وغږیږي.
دہشت گردی طرح گری اور افغانستان مطلب ہم سچی بطور مسئلے لگی اور سرا و سرا افغانستان مانے اتفاق کرائے گا اور مومنٹ کی دہشت گردی، ہند کی دہشت گردی، افغانستان کی دہشت گردی کا مشکل.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د هند نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی ته د هغه د بریالیتوب له امله مبارکي هم ویلې وه. دا یادونه وړ ده چې د نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې به پر پاکستاني صدر اعظم سربیره افغان ولسمشر حامد کرزی او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه واخلي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو د مومند یوجن صاحب تمانزو سیمه کې نن سهار د 500 نامعلومه کسانو مړی موندل شوې دي. بلخوا د شبقدر په لوی بازار کې پرون مازیګر دوه تنه پولیس سرتیري د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوې دي. دغه راز په باجبړ جنسای کې د پاکستانی امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د دې ټولو پیښو په اړه تفصیل د شاهنواز ترغزی په رپورټ کې وو.
نن سهار د محمود ایجنسی په میاکان د تمنځو کې د نامعلومه 500 تنانو مړی موندل شوی چې دغه تنانو په جنګلو د اخیری معلوماتو تر رسیدو نه وشوي. یو ځای وسیدونکې چې ویلي د هغه نوم او غږ خپور نشي ویل چې دغه تنانو عمرونه د 21 تر 25 کلونو پورې ښکاري او په جنګلو یې نه کیږي. د پولیټیکل انتظامی محمود ایجنسی سره د رابطې وروسته هغه وویل چې هغوی د هم داسې معلومات را رسیدلي دي خو د پیښې مکمل تصدیق چې ګنې 100 تنان مړی دي دا څوک دي او دا پیښه څنګه شوې ده ورسره نه وو. د دې نه علاوه پرون مازیګر د شوقدر په لوی چوک کې د نامعلوم وسلوالو لخوا دو پولیس پایان وژل شوی او دو تنه شبقدر محرر افتخار خان مشال ریډو ته وویل
خمدی کرو زمو د سپین شیدان شوی دي. یو شیریان نه مده، یو یاد الله نه مده، کیفا یار شوی دي نامعلوم ملزمانو خلاف شي دا چوک کې شو من چوک کې
هم دا شان. پرون مازیګر نا وخت د باجوړ ایجنسی په سپوري او مڼو ځنګل کې د سرکاري عسکري قوتونو او د وسلوالو ترمنځ نښته شوه چې په کې د سرکاري کنټرول باجوړ ایجنسی د معلوماتو تر مخه سلور عسکري غړي معمولي زخمیان شوي خو وايي چې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله هم اوخته ده چې دا غوښ شمیر د 15 نه زیات دی او د دې پی خپړي لا هم کومه ډلې په خپل سر نه دی منلي او یاد دی چې په تیر ورځو کې په محمود ایجنسی او باجوړ ایجنسی کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تک دي چې کوم ډول
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اردوونکو د شمالي وزیرستان د کونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د دوی پر سیمه د پاکستانی پوز د بمباریو پر ضد لاریون وکړل او د دې هیواد حکومت او پوز پر ضد یې شعارونه ورکړل. د دې د کونکو حکومت وغوښتل چې نور د ترهګرو په نوم د هولسي وګړو د وژنې لړۍ ودروي. عمر دراز وزیر پر رپورټ راکوي.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول چې د دولت او فوز د عملیاتو پر ضد نارې سره سره د امن غوښتنې هم پرې لیکل شوې وې او ځای پر ځای به د فوز پر ضد نارې لګولې. د زده کوونکو لاریون چې کلا بنو پریس کلب ته ورسېدو نو زده کوونکو د غلطه جذباتي ویناګانې وکړې او دولت نای غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپل خاورا پر امن ژوند کولو ته پریدي او نور دې دا ترهګرۍ په نوم د ولسی وګړو د وژنې لړۍ ودروي.
په ګیرا باندې مې حمله وکړه او ته پر باندې غوړېږي کنه له کوم باروم دا سر باندې غوړوي کنه ټول وړي کین کې ور کې مړ دي دهشتګر دي یو نه دم مړ ټول یو مړ دي امن پسند خاله کې مړ دي کنه چې دای د وزیرستان اپریشن بال کو وکړه په وزیرستان نه به خواجه بیا مې افغانستان ته نه وګړي
دلتا دا وینا گانو نورستا دا جلوس گڈونوال دا بنو کین چاوڑے مخیتا نیخ کوہاڑ چونگئی تا ووتل او بنو کوہاڑ سڑکی تر نیم سات پورے دا ہر قسم ٹریفک لپارا بند کاڑ. دا غلطا ہم یو سوز دا کون کو مشال ریڈیو سراخ پل احساسات دا سے شریک ڈل
دول وزیرستان من دے ظلم کو دیو آئی چی دشتگرد میں امنا دی خو قسم بخدای کئی دشتگرد جام نوی دول یہ وڈو ویڈ کم ندی پرین خبار رو لو چھے وہ کیر دویل اس کسون منشولا دیر لسام کاسی ہوئی وہ کلچن کائی پوتے شو آبے سکو دولا دنیا دا دا ہوار وی میجا من بسن یہ میجا من غوڑی دنیا تا وی آئی چی دیتا پا میج ٹک شی میج خون یہ من دی ٹولے کلے مڑے کر لے کنا میج دا حکمات تم اپیل لکنا چه دا دشتگرد ندی دشتگرد چه چرتا دی آغا اولا دا من پسن خلقو لکنا من پسن خلق تم اولا.
دا جلوس گردنوالو دولت نا غوختن وکڑی چه نور دی دولسی وگڑو دا وجن او دا دوی پر کورونو او بازارونو بمبار و درول شی کنی خپل اختجاجونو تبا دوام مرکڑی او پر سڑکونو بای پلاتی و حلیوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې له تاوتریخوالي ډکې شخړې دوام لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې کله هم دغه رقم پېښې رامنځته کیږي نو لیدل شوي چې نړیوالې مرستندوی ادارې د جنګ ځپلو سیمو خلکو سره مرستو ته حاضرېږي. دا چې د نړیوالو ادارو ولې تر اوسه د خپلو مرستو لړۍ د پاکستان قبایلي سیمو ته نه ده غځولې په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
تیرونی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځایونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د ځایي ولس په وینا په دغه بمبارۍ کې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د پاکستان په نورو سیمو کې چې کله د تشدد پیښې رامنځته شي نو یو شمیر امدادي ادارې د ژوبل شوو او وژل شوو کسانو سره د مرستو په موخه د پیښې ځای ته د ډاکټرانو او امبولانسونو سره ورځي او د زخمیانو او جنګ ځپلو خلکو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه عمل په قبایلي سیمو کې تر سره کیږي او کنه. د شمالي وزیرستان د موساکی کلی الیاس خان په دې اړه وای
دا چې څه ټیم بمبار وشي بولین سیک پیژني نه نه پنسی نه ستا نه سر سر کلی ولا وی هغه خدمات عزت په خپل سره کوي علاج معالجه وو کی هغه نه بعد په غرونو کې چې کومه کچال یې روي هغه بند کړې دي په دوه درې ورځې کې امون بنو تر او با سودا غاړې مش په لاسونو کې مړکیږي بس فوجان چې زخمیان شي فوجان چې کوم دانه فوجانو سره هلیکوپټر دی امبولانس نه دی ور سره هغه خپل اوري راوري
په هر شخړه کې د عالمی ادارو د منډیټ تر مخه د نړیوالې سر صلیب او د مقامی سر صلیب ادارې امدادي کارکونکو باندې لازم ده چې کوم شخړه کې انساني مرګ جوب لرامنځته کیږي چې هغه سیمو ته ولاړ شي په اسلام آباد کې د نړیوالې سر صلیب ادارې آی سی آر سی ویاند نجم ساکب نه پوښتنه وکړه چې ستاسو امدادي کارکونکي ولې قبایلی سیمو ته نه ځي
د پاکستان حکومت دا دریز لري چې په قبایلی سیمو کې کومه پر تشدد شخړه روانه ده د نړیوالو قوانینو تر مخه دغه یو مقامی شخړه ده موږ د پاکستان د دغه دریز قدر کوو او منوې نو ځکه موږ هلته نه سو او بل دا چې په قبایلی سیمو کې د امنیت صورتحال هم ډیر ښه نه ده
د نجم ساکب دا خبره چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې روانه شخړه یو نړیواله قانوني شخړه نه ګڼي نو ځکه نړیوالو امدادي ادارو ته د غوسیمو ته د تلو اجازه نه ورکوي دغه خبره مې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عبدالکریم محسود مخې ته کې خو دا نو هغه وایي
حقیقت نه شته بلکې بدنیتی ده یو خو دا شخړه چې کومه قبایلو ته پېښه ده دا صرف د پاکستان پورې محدود نه ده دا انټرنیشنل یو شخړه پېښه شوې ده او په دې کې فزیکلی هم انټرنیشنل خلک انوالو نه دي پراکسلی هغه خامخا پکې انوالو دي دا انټرنیشنل کم ریډ کراس والا ادارې دي دغه ته پکار ده چې کم از کم دوی بنو کې په میرلی کې په میرانشاه کې پټان پټیرا اسمیر خان کې دوی خپل دفتر کلاو کولای شي ځکه چې په دې اپریشنو کې ډېر بے ګناه خلک هم زخمی کیږي مریږي او تاوانونه برداشت کوي
عبدالکریم محسود زیاتوی چې کنړیوالې او ملکی د صحت امدادي ادارې قبایلی سیمو ته نشي تلې نو دغه سیمو ولس لپاره دی بیا د صحت پاړه د روزنې ورکولو پروژې پیل کړي دغه په خبره د دې له واجبہ عام ولستا ډیره ګټه ورسی
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اردن کو د الجزیره مطبوعاتی ادارې پر پاڼه ولیکنه خبر شوه چې پکې ویل شوی په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو مخته راوړلو لپاره کارول کیږي لیکنه زیاتوي چې په پاکستان کې د یو چا سزا کول لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې اسلام ته د سپکاوي تور پر پوري شي د دې لیکنه مهمه برخه ل ما هارون بچاوري د الجزیره پر پاڼه خبرې شوی لیکنه کې راغلی په پاکستان کې په دروستیاو کې د بشري حقوقو د وتکړه مدافع او وکیل راشد رحمان وجنا هغه اندېښنو ته تقویت بخی چې د پاکستانی ټولنې د جوړښت په اړه مخته راځي په دې ټولنه کې اوس حتی یو څوک نشي کولای په یو جرم د تورن کس د حقوقو دفاع وکړي لیکنه زیاتوي رحمان د ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ځایي ریاستي ادارو ته ویلي وو خو هغه کسان یا ډلې چې د پاکستانی وګړو ترمنځ ویره او وحشت خپروي نوموړي ته له رسیدو چا و نه ګرځول لدی دا جوتیږي چې خبره کله د مذهبي قاعده پر بنیاد د رامنځته شو تاوتریخوالي د پیښوي د پاکستان د ریاست طاقت چرته په نظر ناراضي لیکنه کاږي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي له تورن کسانو د حق غسل شوی چې د خپل حقونو د دفاع لپاره د هیواد عدالتونو ته ولاړ شي په لیکنه کې د پاکستان لاهور ښار ته نږدې په یو پولیس تاڼه کې د یو ځوان هلک لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور د یو بل تورن کس د وژلو پیښه هم یاده شوې چې د راشد رحمان له هغې څو ورځې وروسته مخې ته راغله په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د 2001 کال په جنورۍ کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر له وژنې وروسته په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي د سزا پر قانون په عام حاضر کې د بحث کولو کلچر له منځه تللی په لیکنه کې د غراز د یاد قانون په پاکستان کې د هندو لږ کایو د زورولو لپاره د کارول کېدو مسله هم یاد شوې ده د لیکنې تر مخه د هندوانو پر وړاندې د زور زیاتی اکثره پیښې د پاکستان په سند صوبه کې مخې ته راغلي چې وایي دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د صوفیانو د سیمې په توګه یاد شوې او دا چې یو د پام وړ شمېر هندوان پکې میشتول د پاکستان په پنجاب صوبه کې بیا وسلوال ډلې د غلطه پرمیشتو عیسایانو سخته څارنه کوي چې دوی د دې فعالیتونو خې بیلګې د صوبې په ګوجرا او جوزف کالونې سیمو کې د عیسایي لږ کیو د زورولو هغه دي په لیکنه کې په دې وروستیو کې د خپور شوي یو رپورټ په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې دا مهال 1400 کسانو ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورول شوې ده او 1900 بیا د عمري بند په سزا محکوم دي د لیکنې په پای کې ویل شوی پاکستان په داسې یو ټولنه بدل شوی چرته چې د یو چا پر ضد راوړل شوی اسلام ته د سپکاوي تور د هغه د سزا کولو او یا هم سوځولو لپاره کفایت کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولس نیمې بجې کیدونکو دی د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی سوره.
ستوري مشال دی وخت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. نن په بانو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو سیمه کې د فوج لخوا د بمبارۍ پر ضد قهرجنه مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د فوج او حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه وکړه چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په بانه د عادي وګړو وجنې ته د پای ټکی کېښودل شي. دا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي نن په شمالي وزیرستان کې له سهاره تر ماښامه نامعلوم وخته پورې کرفیو وي او سیمې ته تلونکي راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتې. نن سهار د مومند ایجنسۍ په تمانځو سیمه کې د 15 کسانو مړی موندل شوی دي چې تر اوسه پیژندګلو نه ده شوی. وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند خستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوی ډیلی ته رسیدلی دی. د یوکرین د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشنکو په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده. اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په ښي اړخو هم په کیڼ اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي. له دې سره د هغه وکیلانو شمېر زیاتېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته نږدې بلل کېږي او د بلجیم پولیسو د هغه سړي د لټون عملیات پیل کړي چې د بروکسل د یهودیانو په میوزیم کې په ډزو مشکوک دی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرینه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې موجوده حکومت خپل ډومبه مالی کال پوره کون کې دی او راتلونکي مالی کال لپاره د قامي بجټ په تیاریانو کې مصروف دی. اداري لیکي چې د محصولاتو حکمت عملی په بجټ کې بنیادی اهمیت لري او د لړکی حکومت او کاروباري حلقو ترمنځ مشاورت لړۍ روانه ده او کاروباري حلقو وینا ده چې ټیکسونو په شرح کې د کمې وکړې شي او نور خلک دې په ټیکس نت کې شامل کړي شي. نو دینه با اولس حکومت او کاروباري اورورولۍ په شمول ټولو ته فائدہ وي. اداري لیکي چې د کاروباری حلقو د غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده ځکه چې کده ټیکس په شرکه کې کمی وکړي شي نو د امروزه استعمال په شیانو با خرج هم کم شي نو دا شان با په نرخونو کې هم کمی راشي نو نه صرف ولست با په ارزانه نرخ شیان تر لاسه کیږي بلکې په ګرانۍ به هم ترڅ حد قابو اوموندلی شي. اداري لیکي چې ملک کې د 13 سیزونه جنرال سیلز ټیکس نافذ دی چې شرعي دا وخت 10% ده. د کاروباری حلقو لخوا دا شرعه د 10% نه د کمولو تجویز د 13 میاشتو نه حکومت ته ورکړی کیږي او حکومت په او نورو تجویزونو غور شروع کړي دي. اداري په اخیره کې لیکي چې ملک د ترقۍ او اولس د خیر خیګړې کارون لپاره د حکومتونو د آمدن اصل ذریعہ د اولس نه اخستونکې ټیکس وي او که ټیکس پیسې کم وي نو حکومتونه په قرض اخستو مجبور شي. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې نه صرف د ټیکس شرح کمولو کې د احتیاط نه کار واخلي بلکې هغه خلک چې ټیکس نه ورکوي هغه نه دي هم په هر حال کې ټیکس واخستي شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دا د افسوس وړ خبر دی چې د منګوري یو سکول دیرش ماشومان د شری د ټیکې لګولو وروسته بیمار شول. اداري لیکي چې تر دې هدا په اخبارونو کې خبرونه راغلل چې دغه ماشومانو حالت د خطر نه بار دي خو د ماشومانو ته یو سرکاري ټیم دا ټیکې لګولې وي او د سرکاري ټیم یا د دوا معاینه کوونکو او د پاس کوونکو سرکاري افسرانو او ماهرانو په ضد د څه قسمه کاروایي یا د تحقیقاتو خبره په اخبارونو کې رانغله. اداري لیکي چې د پیښې نه وړاندې په جنگل خیل او هنګو کې هم سکول ماشومان او ماشومان د شری د ټیکې لګیدو له وجې بې هوښ شوي وو. د شری د ټیکو نه ریاکشن کېدل څه نوې خبره نه ده. د دې ټیکو له وجې ماشوم ته معمولی شانتي بخار یا خارښت کېدای شي خو بې هوښي که د دې ټیکو معمولی رد عمل وي نو د دې نه ډېره ویره طرح خوریږي. نو دا وجه ده چې میندو او پلارانو ته دا ټیکې د خپل بچو لپاره قبول نه دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې د معاملې فوري پلټنې شروع کړي او تحقیقات مکملېدو پورې دې دا مهم وزنډوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري جانس د پاکستان د حکومت او پوسټ ترمنځ د اختلافاتو د رپورټونو په اړه د هیواد د کورنۍ او چارو د وزیر د څرګندونو او الجزیره مطبوعاتي ادارې په افغانستان کې د موجودو قدرتي زیرمو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ګل ایاس ناورو.
رویټرز خبري جانس لیکي پاکستان د هغو رپورټونو تردید کړي چې ګنې د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات نور ژور شوي او دا فیصله نه ده کړې چې آیا له وسلوالو طالبانو سره امن خبرې اترې وځنډوي. خبري جانس د یو ناسرګند پاکستاني چارواکي په حواله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر ترمنځ یو ناآرامه غونډه شوي او په دغه غونډه کې د فوج مشر وزیر اعظم ته ویلي چې له طالبانو سره د خبرو وخت ختم شوی. د پاکستان حکومت لخوا وسلوالو سره د خبرو تر عمل څو واره ناکامۍ سره مخ شوی او فوج غواړي چې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات وکړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان رسنۍ د حکومت او فوج ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه رپورټونه نه خپروي. خبری ایجنسی د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د بیان په حواله وای چې د فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. د تیرې غونډې په اړه بیان کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې په خوشګوار ماحول کې خبري شوی چې پکې د قومي سلامتیا او د پولو پر حالاتو خبري وشوي. خبری ایجنسی د دغه بیان په حواله زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پراخو فوجي عملیاتو فیصله نه ده شوې. بلخو الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د افغانستان پټي زیرمی تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له یوې لسیزې راهیسې د هیواد د کورنۍ پیداوار تکیه په بهرني امداد کوي. دا 60% جوړیږي. په 2011 کال کې شاوخوا 50% د حکومت بجټ کې تنخواګانی او نور لګښتونه د بهرني مرستندوی ادارو لخوا ورکړل شوی ول. په 2013 کال کې یوازې امریکا 12.9 ارب ډالره لګولي چې پکې 9.95 ارب ډالره د پولیسو او ملي اردو په روزنه خرچ کړل شول. د مقاله په خبره امریکایي او ناټو ځواکونه له دې هیواد څخه د روان کال تر پای وځي، نو د بهرني امداد لړۍ به ودرېږي چې د سره به دغه هیواد اقتصاد باندې نور بوج پریوزي. خو د الجزیره ټلویزیون د مقاله په وینا افغانستان د قدرتي وسایلو نه خالی هم نه دی. په دې هیواد کې د قدرتي وسایلو ډېرې زیاتې زیرمې موجود دي. بیا ځینې په دې اندي چې دغه قدرتي زیرمې دومره لوی مقدار کې دي چې د افغانستان جدید صنعت پیاوړی کولو کې مهم کردار لوبولی شي. په مقاله کې د افغانستان د زمرودو صنعت په اړه راغلي چې تر اوسه پورې د زمرودو دولت نه استفاده نه ده پورته کړل شوی. د شین رنگ زمرود کاڼي د پنچیر نواخلې تر هندوکش په غرونو کې موجود دي. دا ویل کیږي چې د افغانستان د زمرودو کاڼي د کولمبیا او زمبیا کې موجود زمرودو نه ډېر زیات ښه معیار لري. په پنچیر کې د زمرودو راویستو یو شمیر قانون دي. په دغه قانونو کې کان کندونکي په خواري سره کار کوي. یو کان کندونکي حامد نظری وای چې هر ورځ 13 غنټې کار کوي او په اونۍ کې یو ورځ کور ته ځي. مقاله زیاتوي چې د کابل مرکزی حکومت دغه قانونو لایسنسونه نه دي ورکړي، خو د احمد شاه مسعود کورنۍ د اثار لاندې د زمرودو کاڼي راویستل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې یو ذمہ‌وار امریکایي چارواکي ویلي دي چې له 2014 کال وروسته هم د دغه هیواد رغونه او پرمختګ د عام امریکایي ولس او ادارو لپاره مهمه خبره ده. د دې امریکایي چارواکي د همدې خبرو پر استناد له دغه هیواد خبریدونکو یوې ورځپاڼې پیټسبرګ ټایمز یو لیکنه خپره کړې ده چې غټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورسپانه پیټسبرګ ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د افغانستان د بیا آباد کارۍ لپاره د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ځانګړي انسپکټر جنرال جان اف سپوکو دې خبرې ته رسنو او مطبوعاتي ادارو هډو څخه خاصه توجه ورنکړه چې ویلي وو د افغانستان آباد کارۍ د امریکایي ولس او پالیسي ساز ادارو لپاره د 2013 کال نه پس هم ډیره مهمه ده. جان سپوکو دغه خبره په واشنگټن کې د میډل ایست انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه چې دا مهال افغانستان د نور هر کله په پرتله تر ټولو زیاتو نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. ورسپانه د جان سپوکو له خولې وایي چې امریکا په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو څخه د پاسه 100 ارب ډالر لګولې دي او دا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د جنگي عملیاتو د خرچې نه علاوه دي. ورسپانه زیاتوي چې د غونډې ګډونوالو ته جان سپوکو دا هم وویل چې سخت کال به امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې په مد کې د پاکستان، اسرائیل او مصر نه زیاتې پیسې لګوي. د هغه په خبره سخت کال به امریکا په دغه هیواد کې 13 ارب ډالر لګوي او بیا به هر کال 6 ارب ډالر لګوي. جان سپوکو وایي چې دغه په اربونو ډالر به په دغه هیواد کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو، د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو او نورې بنیادي ډانچې د چلولو په مد کې لګول کیږي. او دغه ټول پیسې به د هغو عام امریکایانو په مټ لګول کیږي چې ټیکسونه ورکوي. د ورسپانې په خبره جان سپوکو د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل چې په جنگ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې د بیا رغونې پروژې داسې نه وي لکه د امریکا په نیویارک ښار کې یو سل پوړي دا ودانۍ جوړول، بلکې په دا ډول جنگ ځپلو هیوادونو کې بنیادي ډانچې لکه سړکونه، پلونه، سکولونه او هسپتالونه هر وخت د وسلوالو لخوا خطر سره مخ وي. نو دغه په خبره دا رغونې په اصل کې د یو سکول، هسپتال او سړک جوړول نه وي، بلکې د یو پوره قام په خپلو خپو د ودرولو برابر وي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں مونگتا پریک دے.
اردن کول امریکا خبریدون کی دا کرسچن سائنس مانیٹر نومی ورسپانے پی اولی کنے کی راغلی پا دا سی حال کی چھتا پاکستان ریاست فا بلوچستان کی لبلوچ بلدون پالو سرا پا جگڑا بوخ دے دے حواد زیادت تر خلق دا جگڑی پاڑا معلومات نلری، لیکن وای دا زکا چھ پا پاکستان کی وی خواتا دا وسلوارو طالبانو کاروائنی او دا غوی پر زد دا پوزی عملیات رواندی او بل خواتا پا بلوچستان کی خبریارانو تا یوش میر خطرون موجود دی چھ لوجی پر سنیو کی دا صوبے خبرونا دیر کم مخترازی. زمون همکار منور شاه د دې لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د بلوچستان د نارامۍ په اړه د پاکستان یو بل جنگ د سرخط لاندې مقاله کې لیکي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره د غصوبه کې 55,000 امنیتي اهلکار لګول شوی، خو زیاتره پاکستانی ولس بلوچستان کې د روانې جګړې نه ناخبره دي، بلکې د وسلوالو طالبانو مسلې د عامو خلکو نظر د بلوچستان نه اړولې دي. په دغه صوبه کې روان احساس محرومي او ناآرامي د پاکستان د جوړېدلو سره سم شروع شوې ده چې لا یې د ختمېدلو آثار نښکاري. په بلوچستان کې د دین وړاندې هم بلوچ بلتون غوښتونکو سلور واره جنگ کړی دی. د دې مقالې خبریال وایي د بلوچستان په تربت بازار کې د ګرځېدو پر مهال یې ولیده چې د اف سي ځواکونه دغلته گشت کوي او هر دکان ته سرخ کاره کوي. هلته د دې بازار په دیوالونو بیلابیلې نارې لیکل شوي چې پکې یو ځای لیکل شوي د 1948 کال د مارچ 28 نیټه د دوی لپاره تور ورځ ده. د یادونې وړ ده چې په دغه نیټه په اول وار بلوچستان ته امنیتي ځواکونه استول شوي وو. بل ځای لیکل شوي دوی د پاکستان قبضه نه مني. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې بلتون پالا بلوچ وسلوالو ډلو 13 میاشت په کوټه کې په ریل ګاډي یو برید کړی وو چې پکې 14 کسان ووژل شو. دا راز د 2008 کال راهیسې شروع شوې په بلوچستان کې د یاغیتوب د 15 لړۍ ده چې پکې تر دې دمه د امنیتي ځواکونو 1,000 اهلکار وژل شوي دي. په دغه صوبه کې یوازې په تیر کال کې د بلوچ وسلوالو ډلو په بریدونو کې 315 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ورځپاڼې په وینا هلته بلوچستان کې د مسخ شوي لاشونو موندلو لړۍ هم جاری ده چې پکې یوازې په تیرو 3 کلونو کې 600 مړي موندل شوي دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ټول د بلتون غوښتونکو بلوچانو پلویان او یا خپل خپلوان دي او امنیتي ادارو د وړاندې نه اوچت کړي دي، خو امنیتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. ورځپاڼه لیکي د بلوچستان د نارامۍ نه د عام پاکستانی ولس د نه خبرېدلو یوه بله وجه دا ده چې دغلته خبریالانو ته ډېر ګواښونه دي. د یوې خوانه ورته وسلوال دړه کې ورکوي او له بلې خوا د امنیتي ځواکونو له وجې د خطر سره مخ دي. په تیرو 3 کلونو کې یوازې په تربت سیمه کې 4 خبریالان نامعلومه کسانو وژلې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د ټاکنو د کمپاین په لړ کې پرون په جلال آباد کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر پرانستا د یوې درنې غونډې په ترڅ کې وشوه. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر لپاره د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د پرانستي غونډه د یک شنبه پورس په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه. دغه غونډه ته د ننګرهار د علماو شورا په استازو سربیره د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي، قومي مشران او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان هم ورغلي ول. د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین د سیاسي چارو مشر الحاج عزیز الله دین محمد د خپل ټیم په کمپاینرانو غږ وکړ چې خلکو ته د ډاکټر اشرف غنی د پوهې په رڼا کې قناعت وکړي، چې رایه یې په حق کې وکاروي. مولوی توحید د علماء و شورا په استازولۍ خپل ملاتړ د ډاکټر اشرف غنی احمد زینه اعلان کړ. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ امیر خان یار چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ختیځ سیمې په کچه د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین مشر و، له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ.
په تیر راوند کې موږ خپله خوښه کړې ده، په دې راوند کې به د ولس خوښه کوو. د ولس خوښه چې ده هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ده. دوهشتو د ولسی جرګې وکیلانو او یو دیرشو د ملي شورا د سناتورانو یو ځای لاړو او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په غونډه کې په لسګونو تنو میرمنو هم برخه اخیستې وه. د زرغونی نعیمی په نوم یوې میرمن په نورو میرمنو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماندۍ رایه ورکړي.
موږ غواړو چې دغه میندې چې دوی په کورونو کې ناست دي، دوی ټولې راووځي او خپل هغه کارتونه چې ترلاسه کړي دي او په خپله خوښه آزادانه توګه باندې دوی خپل هغه رایه استعمال.
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په دویم پړاو کې به د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د 50+1 اصول نه تطبیقي. هر نومان چې په بل باندې یو رایه زیاته ولري د افغانستان ولسمشر به ټاکل کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پښتو وای مشال رادیو ور
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان په خوست کې یو شمېر مېرمنې او مدني فعالان د دې هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر کړي او د تاوتریخوالي او زور زیاتی د هغو ډولونو پر ضد د کلکه مبارزه وکړي چې دا مهال په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي. نجیب الله لوخیل یې په اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمېر مېرمنې او د خزینه بنسټونو فعالانې وایي چې راتلونکی ولسمشر باید د امنیت په تامین، د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتي په مخنیوي کې جدي هلې ځلې وکړي او په جدیت سره قانون پلی کړي. دوی همداراز وایي چې د ښځو لومړنیو او مسلکي زده کړو ته پاملرنه، په حکومتي ادارو کې د ښځو ګمارل او په مدیریتي چارو کې د دوی د ونډې پراختوب د افغاني ټولنې په ټولنیز ټکاو او د پرمختګ په کار کې مرسته وکړي. جنو د کثیر رشتوی مسلکی انسټیټیوټ مشر محبوب سعادت مشال رادیو ته ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی او د یو شمېر ولایتونو په پرتله په کې د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو نوی ولسمشر باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
ترنګ چې موږ غواړو چې په دې انتخاباتو کې شرکت وکړو، غواړو د راتلونکي ولسمشر لمګه غوښتنې ولرو. خوست ولایت کې د تعلیم تربیه کچې نسبت نور ولایت ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل برخه کې د دې لپاره ځانګړي پاملرنه وشي، یک مکتبونه ایجاد شي، د خپل خويند پر چې د تحصیل درجه ټیټه ده، د پر د لوړ تحصیلاتو زمينه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یو تن فعال بیا په خپل خبرو کې خزو ته د هغه پوره حقونه د ورکړې غوښتنه کوي کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجودو قوانینو خزو ته په پام کې نیولې دي.
شکريان. اگر چې خزو د دور اس کالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي جمهور څخه دایله کوو چې د خزو ته په هر برخه کې خپل حق او حقوق ورکړي شي. هغه کپو کورونو کې بي په دفترونو کې، په صحت په بخش کې، فرض کې چې خصه باید خپل حقوق ورکړل شي.
پا په خوست کې یوه تنه ښوونکي د نوي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره کړي.
زه صفیم بیبی المیل سه معلمه یم. دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو د کار نه پیدا کولو په وجه په کورو کې ناست دي. موږ یې دنده غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دی وګمري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبری وایي چې نوی ولسمشر باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
راتلونکي ولسمشر نه موږ هیله لرو چې اول امنیت تامین کړي، د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالی باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کېږي، ټکول کېږي، په ساتلو باندې اله لېږي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
ټاکل شوی په افغانستان کې دویم ځلې ټاکنې به د روانې جوزا میاشتې په 23 نیټه ترسره شي چې د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله المنزبه یو تن د راتلونکو 5 قانونو لپاره د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، هم د خوست متون په سیمه کې یو پل چې 18 متره اوږدواله او 8 متره سور لري جوړ او د یکشنبه پر ورځ ګټه غستنه ته وسپارل شو. دا پل د نړیوال بانک لخوا د څه د پاسه 25 میلیونه افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې خوست خار له یو شمېر ولسوالیو سره نښلوي. په اړه بیا هم د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د ماتون گلزار کپل چې خوسخار دی ولایت د څو شمال لوري ته ولسوالۍ سره نخلوي او په خو به خلک د پل د نشتون لکبل په بارانی موسمونو او طوفانونو کې د سخت ستونزو سره لاس او گریوان ول او ډیر کړي خلکو ته په مالی او ځانی لحاظ ډیر زیانونه اړولي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خوستوالی عبدالجبار نعیمی د ماتون د گلزار کپل د بیا رغونې په بهیر کې یو مهمه پروژه یاده کړه چې همیشه به خلکو د جوړولو غوښتنه کوله. د ول سیمې اداره به د خلقو اساسی ستونزو او اړتیاو ته پکتو هر لیری او نږدې سیمه کې ورته مهمه او اساسی پروژې پلي کی. عبدالجبار نعیمی د خلکو وغوښتل چې حکومت سره همکاري زیاته کی او چاته اجازه ورنه کی چې د دوی سیمه ناامنه کی.
خوشحاله یو چې د متون پل کار تکمیل سو او اختتام وکړل. د دې پل 15 متره اوږدوالی او 8 متره بر او دا تقریبا شاوخوا پاته میاشت کې د دې کار تکمیل سو. تقریبا 25 میلیونه او 3 لکه افغانۍ لګښت روان راغلی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول شوی او په دې کې زموږ د ولایت ټول مسؤلینو ډیر فعال رول لوبولی. په خاص توګه د متون مشت خلکو ډیر فعال رول لوبولی په امنیت کې، په نظارت کې.
د سیمې یو تن مشر امیر محمد ول چې د گلزار اکا د پل جوړول د ژوند یو ستره هیله وه او د دې پل د نشتون له کبله ډیر زیانونه او تکلیفونه لیدلی دي.
دا مریضان به مونږ په کوزه په اندر ګډواله په بولې کونډه یو کلا تا مدار به مریضان و چې بالکل به وشه د لاسې مړه کېدل. نو یې ځای نه مونږ دا پال چې کله بلې سره مونږ ته جوړ کړلو، مونږ د کندرون، مونږ مړی، مونږ ژوندي، مونږ کفن ته وړل، دا ټول به مونږ
د یادونه ورده چې له څو ورځې مخکې د سیګې پل د جوړولو کارونه هم پیل شول چې هغه به هم د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د دوو کارونو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور، زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د سیمې یوې ادبي ټولنې یو مشاعره وکړه چې شاعرانو پکې د جنگ پر ضد او د امن په حق کې شعرونه وویل. دغه مشاعره حال په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود په دې رپورټ کې وویل.
د سولی وزیرستان ستر په ډغولی وانه البیرونی سکول په چمنزار کښې د وزیرستان ادبی بهیر په بندوبست د پښتو درنا مشاعره وشوله چې کومې ته یو شمېر قبایلیون او شاعران راغلي وو. په مشاعره کښې چې کومې شاعرانو کلام واوروه، په هغوی کښې د ځینو شاعرانو د کلام نمونه په دا رنګ ده:
چل باندې هم ستړه
او په زور را باندې ستړی شو. ټیټې ځان ته نکړم په هر لور را باندې ستړی شو. زه چې یو کتلېږم سلور ګون را بیدارېږم، مرګ را باندې ستړی شو او ګور را باندې ستړی شو.
دغه خوبولی زلمی ویښ نشو، پرې مس نشو، ملالې خولې ټپې که ورته راوړې له میوند مې. آزاد حیثیت شو ختم، تیره هم سپې دم رہی غوندے، داغی کمی در خلاص کړي غلامی لدغه بند می.
د دوورونو پمینس کې جنگول ندی پکار، د یو ورور وژنه د نړۍ ورونو وژل دی، د خپل ورونو داسې قتلول ندی پکار.
کلای لغریو نډک او خار ل جلادان او ډکته، زمونږ په دې دنیا هم کور د خماران او ډکته. شمه د تا وجود محل کې به منی زیا شو، زما د کلی هر سراغ ل پتنګانو ډکته.
نشته قدر نه قیمت او نه توان، ملګرو څومره ارزانه شوه سراوینه د افغان ملګرو.
چامو خار تلان کړو، چامو غرونه سره وویشل، چامو د نفاق په اور کومونه سره وویشل. چغه کړه حکملا چې بیدار د اوږده خوبه شي، تورو خمارانو مو لالونه سره وویشل.
کرخې د قسمت می تر مړمند ورسېدې، خو تم زړه ته چیرې نه پیوند ورسېدې. په لاره د منزل یو قدم اخلی بیا ولاړ وې، په خدای بهیر وزیرا که په ژوند ورسېدې.
جانانه اوس خو دې په مخ کې تور تور ټکی وینم، ستا باغیچې حسن د چا سپېره نظرو خړو. نه به زمیره نه پاګل یما، صادق یم زه، زما په لاس کې زما حق په هنرو خړو.
په دا جابر جابر وختونو کې به څنګه وخاندمه، لکه خال پروت یم په زنه، کله وران کله جوړېږم.
دا د هن یادوي چې د مشاعرے د لګیا کېدونه اول د وزیرستان ادبی بهیر په زیار نوی چاپ شوی کتاب شریک بورجل د مخ کتنې دستوراه تر سره شوا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، وڼه، سویلی وزیرستان.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د مومند اجنسۍ د غلنۍ په یوسف خیل میاګانو سیمه کې د موسیقۍ یو بنډار وشو چې د ګډونوالو په خبره 15 کلونه پسې دغسې یو محفل را جوړ کړی و. دوی زیاته کړه چې د سیمې د امنیت له پلوه ډاډمن شوي او هیله مند دي چې په راتلونکي کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. شانواز ترکزی پر رپورټ راکوي.
محمود ایجنسی په غلنۍ یوسف خیل میاګانو کې د رباب او د تبلیغ خوندور محفل جوړ شوی چې د ګډونوالو په وینا چې هغوی د 10 کلونو څخه زیات وړاندې داسې محفلونه په غرمو لیدلي وو، خو دوی ویل چې د خرابو حالاتو له وجې بیا داسې پروګرامونه د شپې هم نه کېدل. خو ویل چې په سیمه کې د عسکري قوتونو لخوا د اپریشن نه وروستو امنیت راغلی او هغوی خوشبین دي چې ګنی په راتلونکي کې به هم داسې محفلونه جوړولی شي. خیال مومن چې شاعر هم دی ورسره خبرې وکړي.
تقریبا ځوانو منو هر حجره کې هر علاقه کې او په خپل کې ماډر شرکتونه کړي دي. دا پروګرامونه به کېدل، خو بیا تخپیږي چې کله دا حالات مونږ ته لږ کړکېجن شوي نه خراب شو، نو دا هغه هغه سر د لاندې داسې جونه یو قسم له پابندي پې ولګېده. نو تقریبا دا 15 کاله پس ما په خپله دې کې ګډون وکړو. دا یو خاص سر به په دې ماشومان وکړي چې رزمنګ د پښتنو د وجري چې کوم دود دستور دی، نو هغه کې منګې رباب سیتار دا داخل سيزونه دي.
په دې محفل کې شریک یو شوقي سندرغاړي سپینګره مقرب خان وای
او بل بګی دا شی جی بس منګه شوق او ما سره به دې بچي ورانې زما زمونې سالو خخړې ورانې مزیدار او باغې سپیو د پخیر چې دا شی موږ کوټ را سپی وړم ورانې او چې دا شوم جی ز چوما چې موږ دا پاندو ګور موږ دا وری سپڅو ازم شو
تاپکی خپوری کړی دا ویاو او په دا باندې رنگي
ویسال مومند مو پختل چې ګینه سمره تند دی وا چې په خپل سیمه کې مشران راغون شوی وي او ټنګ ټکورو کې
د شوق نه وي دغه کیږي چې موږ سکم ګاډي ډرایور را روانو نو هغه ویل چې را دادل تمړې شوی دی واده دې سچلې موږ چې نه داسې پروګرام دی د موسیقي پروګرام دی نو هغه ویل چې به زم پاتې کیږم دا هور ما دا ډیر وخت خوشو چې داسې پروګرامونه موږ دغه نه دغه نه د خلکو دغه د شوق او د دې دغه چې د تګي دی موسیقي ته دغه ته دغه اندازه کیږي
او په اخیره کې مو د یو سیاسي ګوند غړي ساجد مومند سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې وړاندې په داسې محفلونو بندیز وو
ډیره زیاته خوشحالي موږ ته دا محسوسه شوه چې دلته مخ کې موږ سره دا اوریدلی او دلته مطلب غلنۍ کې د ماکو شو یا کغون کې د ماکو شالته دا او شاغه وشو نن دلته مطلب دا چې مشران هم راټول شي او ماشومان هم راټول شي او ټول مطلب فنکاران هم راټول شي نو یقیني شي ډیره زیاته مزه وکړه او د ټولو خلکو په مخونو باندې خندا به موږ یو ځل سی کړل
دا محفل د سحر لس په جون تر د غرمې 1 بجې پورې د سیمې د اوسیدونکو د ګل محمد خان مومن پوجره کې روان وو چې ورستو پکې مشاعره هم وشو شنواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں ادھر دلچسپ خادا خوش میں دا ادھر جالب پروگرام نے لے رہی خدا دوں کی چستا تم خوش
دماشال ترسنگ اسے ہر اورز د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو